بزرگ عراق را رسما اعلان کرد. موصل در سال 2014 به تصرف داعش درآمد و آن را پایتخت دولت خود اعلان کرده بودند. پایان اخبار.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرونه لآزادی رادیونه.
گران اوریدونکو سلامونه، اونی که هیله د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه ته خراغ لست. دغه خبرونه هر یک شنبه له غرمې وروسته له دریو بجو ته او تکرار یې هر سه شنبه له دولس نیمو تر یوې بجې خبریږي، او تاسو کولی شئ دغه شمیرو له لارې له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپلې ستونزې او له اداري فساد سره اړوند موضوعات له موږ سره شریک کړئ، تر څو موږ یې له اړوندو مراجعو سره شریک کړو. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999 شل 53 څلوېښت او 0 22 225.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، من هم به نوبه خود سلام خدمتتون تقدیم میکنم. امیدوار هستم که ایام به کامتون باشد و تا اخیر در این برنامه با ما باشید. این برنامه عدالت و مبارزه با فساد اختصاص یافته به مشکلات و موجودیت فساد در بخش سکتور خصوصی وزارت تحصیلات عالی که تا لحظات بعد مسئول پوهنتون‌های خصوصی وزارت تحصیلات عالی با ما در برنامه یک جا میشن. و در این برنامه ما ایمل سنجیده، همکارانم مسیح برا تلاش و آقای وحید الله زاید رئیس اطلاعات و سم شکایات در خدمت شما خواهیم بود. برنامه عدالت و مبارزه با فساد هر روز یک شنبه از ساعت 3 تا 4 به گونه زنده نشر میشه و شما میتونید ما را تعقیب بکنین، و اگر خواسته باشین از طریق این شماره های تلفن 0799 20 35 40، 0782 27 55 با ما و تماس شده و مشکلاتتان را با ما شریک بسازین. آقای زاید،
دلوی و مهربان چکتن طلب و سپیچل نامه از هم پخپلوار سلامون اونه که هیلی قدر منوردن کو و گران و همکاران تا بلنده کم خدا دیو کرد چه سوکال اول خوشحالی دک جواند بوده ره.
سلامت باشین آقای زاید. خب قبل از اینکه تلفن ها را بگیریم یک مرور به برنامه گذاشتم تلاش میشه که داشته باشیم.
یقینا موږ په تیر د تیرونی په خبرونه کې چې د خروالی په ریاست کې یا د افغانستان په خروالیو کې فساد ته ځانګړی شوی و، ځینې شکایتونه درلودل. یو له هغو چې مستند او موثق شکایت و د میرمن پښتونګل په اړه باندې و. دوی یو ځمکه درلوده په 12مه ناحیه کې په دې اړه باندې شکایت درج کړی و. موږ هغه دغه شکایت اخیستی دی او په کتبي ډول مو د فساد سره د مبارزې عالي ادارې ته لیږلی و. د هغوی اجراد به په دې اړه واورو.
مننه تلاش صاحب، لکه څنګه ستاسو هیوادوالو ته اشاره وکړه، تیره خبرونه د کابل ښاروالۍ په اړه ځانګړې شوې وه چې ګڼو هیوادوالو موږ سره اړیکې نیولې وې او خپلې ستونزې موږ سره شریکه کړې وې. یوه موضوع چې د میر افغان ستانګزي لخوا موږ تاسو سره شریکه شوې وه چې د خور پښتونګل یوه نمره ځمکه وه چې په دې اړه موږ خپلې کړنې شروع کړې دي، چې په اول کې موږ د ټلیفون له لارې د هغوی سره اړیکه نیولې ده تر څو دوی خپله دغه خپله اسناد دغه ځمکې په اړه موږ سره شریک کړي او یا هم موږ ته راوړي، او له دې اسنادو سره سم به موږ کوم قانوني واکونه او صلاحیتونه چې لرو موږ به خپله دنده پر مخ بوزو.
بسیار خوب، قسمی که شما گفتین البته در برنامه گذشته هم میشه سر از اون زاید صاحب صحبت بکنین که کسی با شما تماس گرفت، چون بکرات ما از شنونده های عزیزی که به برنامه تماس گرفته بودن خواهش کردیم که با شما تماس بگیرن.
تشکر سنجیده صاحب، همیش ما شما گفتیم که اگر هموطنان ما میخوان شکایت و مشکلات خوش را با ما شریک بسازن یا در امر مبارزه و فساد اداری با ما همکار باشند و یا مشکلات خودشان باشند، خوب خوب هست که حداقل یا با رادیو آزادی و یا هم از طریق نمرات سمشکات اداری عالی مبارزه فساد اداری با ما در تماس شوند تا ما بتانیم از اسناد دست داشتهشان و یا هم از معلوماتی که نزدیک با ما شریک بسازن ما امروشان همکاری طبق قانون و مسئولیت قانونی که داره ما اینو با پیش ببریم. اما متاسفانه باید بگم که برنامه هایی که اختصاص داده شده برنامه های متعدد بوده، تا الحال هیچ هموطن ما نی در مرکز و نی در زون های ما اونا تماس گرفتن و ما تلاش های خود را انجام دادیم. باز هم تکرارن میگم که در امی هفته گذشته این با تاریخ 18/4/96 که برنامه اختصاصی بود به ارتباط شهرولی کابل که یک هموطن ما به ارتباط یک نمره زمین در نایه 12 بودن که از طریق رادیو آزادی رسما باز هم به اداره عالی مبارزه فساد اداری فرستاده شده بود، ما مکرر تماس گرفتیم و بالاخره قادر به این نشدیم که هموطن ما امی اسناد دست داشتهشان که ادعا دارن که زمین در سالهای قبل گرفته بودن اما تا الحال اینا تسلیم نشدن. باز هم تکرارن میگم که هموطنان عزیز اگر شما میخواین که بعد از همصحبت بودن در برنامه شما با یا با آدرس اداره عالی مبارزه فساد اداری و یا با رادیو آزادی امی اسناد دست داشته خود شریک بسازین و یا هم یک بار مراجعه کنین با اداره مبارزه فساد اداری تا ما بتانیم خوبتر به شکایت شما رسیدگی کنیم.
یقینا لکه څنګه چې ویل شول د نن ورځې خبرونه په خصوصي پوهنتونونو کې فساد ته ځانګړې شوې او په خبرونه کې له نیکه مرغه د لوړو زده کړو د وزارت د خصوصي پوهنتونونو رئیس پوهندوی محمد امیر کامول هم له موږ سره دی او دوی به ستاسو شکایتونه او مستند او موثق موارد له ځان سره یادداشت کړي او په راتلونکي خبرونه کې به تاسو د هغې له وروستیو پرمختګونو خبر کړو. ښه راغلاست.
مننه. زه خپل سلامونه تاسو ته ستاسو همکاران او ټول هیوادوالو ته وړاندې کوم.
بسیار تشکر جناب کامل صاحب که زیک در برنامه حضور یافتین. خب قبل از اینکه شنونده های گرامی رادیو آزادی تماس بگیرن و مشکلاتشان را مطرح بکنند، میشه به صورت عموم صحبت بکنیم که در مورد معیار ایجاد پوهنتون و اینکه شما جواز پوهنتون میتین سر از اگر یکم مکس بکنید خوب میشه.
تاسو پویږئ چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره خصوصي لوړې زده کړې او د دې لپاره موسسې او پوهنتونونه نږدې 12 کاله د مخه د ایجاد لړۍ پیل شوه او نن په ټول هیواد کې 1,23,000 تعداد رسیږي او په حدود د 1,10,000 یا تر 1,80,000 پورې تعداد د محصلینو دی. دا نږدې د افغانستان په ټولو ولایاتو کې فعالیت کوي، کیدای شي یو ولایت یا دو ولایت یې دې نه مستثنی. دا په افغانستان کې یو نوې پدیده وه. په خو د دې په داخل د هیواد کې خصوصي لوړې زده کړو ته زمینه مساعده نه وه او دې لپاره یو تقنینی سند هم موجود نه و چې څنګه فعالیت وکړي. په هغه نوې پدیده که څه هم لاسته راوړنې زیاتې، ستونزې هم د ځان سره زیاتې لري. نږدې دوه کاله د مخه چې کله دغه مسؤلیت ما ته راوسپارل شو او موږ خپل کار دلته پیل کړو، موږ ښې لاسته راوړنې پیدا کړې. لومړی دا چې موږ په پوهنتونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې د دې محصل کیدل دم قانوني کړل. دا په دې معنی باندې چې د محصل د امتحان د کانکور د امتحان د ورځې نه د دې هغه ټول فعالیتونه چې د هغې ځای نه پیل کیږي او بالاخره دغه محصل فارغ کیږي، دې ته مې یو سیستم جوړ کړ. سیستم په دې معنی چې امتحان هم واخیسته، د امتحان په ورځ باندې هغه چا چې ګډون کړی په امتحان کې د دې اسناد موږ ځان سره راوړل. کله چې بیا د دې د اساس کتاب جوړیږي هغه به موږ د خپل لیست سره سر ورکولو او د سیمستر په پای کې کله چې د دې نتیجې اعلانیږي دغه ټول اسناد موږ د دې تعقیب کړل، دې ته مې یو سیستم جوړ کړ، دا هم قانوني کړ. دا یو معنی. دویمه مهمه موضوع چې موږ یو لاسته راوړنه او دستاورد بولی تاسې وی بود کې برای اولین بار محصلین ما یا فارغ التحصیلان ما صاحب دیپلوم میشه، صاحب سند تقنینی میشه. او دیپلومی که با یک فارغ التحصیل پوهنتون دولتی داده میشه، عین دیپلوم به فارغ التحصیل پوهنتون خصوصی هم داده میشه. برای اولین بار بود که ما دیپلوما را چاپ کردیم در آلمان و پروسه توزیعشان شاید دمی هفته شروع شود. چرا که شاید شما سوال کنین و این هم یک موضوع مهم است که یک سال سرشان میگذره و تالی دیپلوما توزیع نشده. قسمی که قبلا گفتیم که شکی نیست که دستاورده داشتیم، ولی مشکلات هم داشتیم. مشکل اون دیشی بود که بدبختانه در بعض مؤسسات به نام محصل خیالی و فارغ التحصیل خیالی شکایت موجود بوده. ما به یک سیستم ساختیم که چه قسم او مردمایی که فقط ایجا نامش نوشته شده و سبا به نام فارغ التحصیل خیالی فارغ میشه، جلوی چونین مردم رو بگیریم. به یک سیستم ساختیم و اول توزیع دیپلوما را از پوهنتون آغاز کردیم. پوهنتون سلام و پوهنتون خاتم النبیین در قدم اول است که باید برشان دیپلوم بتیم و او او سیستم که ما ساختیم تا که از این سیستم یک پوانتون تیر نشوه به هیچ وجه برشان ما دیپلوم نمیدیم.
بسیار زیاد تشکر کنم اول صاحب. بله، شما در مورد تقریبا بیشتر از 100 پوانتون خصوصی گفتین در سراسر افغانستان فعالیت داره و سیستم اونجور کردین که شاگردای خیالی جلوگیری بکنه، ولی عملا شکایت وجود داره که همچون کسا هست، مثلا هفته یک روز دو روز حتی حاضر در صف نمیباشن و در آخر امتحان اشتراک میکنن، ولی کیفیت زیادتر مشکلات که در قسمت کیفیت است. در قسمت حضور شاگردای خیالی میشه زاید صاحبم به خاطر شکایات حتما به شما رسیده، چه اقدامات اداره شما میتونه بکنه، ولی در اینجا مشکلات بسیار زیاد است. قبل از اینکه را جواب بتین، یک هموطن ما آقای تحسین از شهر جلال آباد تماس گرفتن.
خغلی تحسین میربانی، میربانی سه
نظم ما پختنه او نظر دغه د خصوصي زګړم مبارکي دغه کومه خصوصي موسسي په هواد کې فعالیت کوي د ځنې موسسي دي چې د کیفیت صحیح نه ده. نو ځنې مستونه چې فارغيږي دغه محصلین نو د دوه پرغت نو ورسته دوه د په سم سترګ نه کتل کې هغه محصلین چې خپل لایقات سره فارغيږي او هم د دې باور غونټي دي او نه په دې درسته او پیدا کیږي او نه د سیتو ګرځښت ورکوي. زما په نظر کې یو بیا وروسته هم دته نتیجه ورنه کړي، نو دا به څنګه د دې لپاره به څه کولی شو یا باید څه وشي چې دغسې د خصوصي زده کړو دولتي زده کړو محصلینو سره
ډېر مننه
موجود نه وي د وظیفو د پیدا کېدو په صورت کې.
ستاسو پوښتنه مو واسطه ډېره مننه. کمال صاحب د دوی پوښتنه
ما د تاسو جان پوښتنه مو واورېده که موږ دا وکړو چې نه هیڅ ستونزې نشته، دا به بیخی کاملا بیزای ما د مخویل چې ستونزې خیر ډیر موجود دي، ولی په دې باندې باید دوغه گیږي چې څومره ستونزې دې ته موږ د حل لار پیدا کړې ده او د دې مخم نیولې ده. زه په ټوله کې وایم چې په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونه که موږ تاسو ویو چې ټول پوهنتونونه په فساد کې ښکیل دي، دا به بیخی غلطه خبره وي. په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونه موږ کولی شو چې په درې کټګوریو باندې تقسیم کړو. یو ډول داسې پوهنتونونه دي چې د هغې کیفیت الحمدلله فوق العاده لوړ دی، حتی ویلی شم چې کله کله د دولتي پوهنتونونه هم د دې کیفیت لوړي. په دې معنا باندې چې هلته په یو خارجي ژبه باندې تدریس کیږي، هلته استادان هم بیخي خارجي استادان دي، داخلي استادان هم کوي، هغه استادان دي چې په باندنۍ نړۍ کې د زده کړې کړي دي او د تدریس کوي. یو تعداد پوهنتونونه دي چې په منځنۍ کټګوري کې حسابيږي، ولې دا هم منم چې ضعیفه پوهنتونونه او ضعیفه موسسې هم شته. دا چې څنګه کولای شو چې هغه د هغې کیفیت لوړ کړو، دې لپاره موږ جدا اقدامات کړي. په دې معنی باندې چې په اول قدم کې موږ کوشش کړی چې د ټولو پوهنتونونو لپاره باید یو شان کریکولم یا درسي نصاب وي. د دې نه مخکې تاسو پوهیږئ چې هر پوهنتون او هر موسسه په خپله خوښه باندې ځان ته تحصیلي نصاب جوړولو، دا په هیڅ ډول موږ ته د منلو وړ نه و. او دا هغه نصاب و چې شل کاله مخکې په دولتي پوهنتون کې هغه تدریس کېده، اوس یو ویشتمه پیړۍ ده. هر نصاب باید د وخت د مقتضیاتو سره سم هغې ته باید جواب ورکړي. دویمه موضوع چې کیفیت څنګه په یو پوهنتون کې باید لوړ لاړ شي، د استادانو موضوع وه. تاسو پوهیږئ چې داسې استادان هم په ځینې پوهنتونو کې چې هغې څوارلسم پاس و، ولې د به لسانس ته درس ورکولو، موږ د دې مخه ونیوله. د لومړي ځل لپاره د لوړو زده کړو په وزارت کې کله چې استاد استخدامیږي، عین پروسه چې په دولتي پوهنتون کې په هغې باندې مکمله کیږي، هغه په دې په خصوصي پوهنتون کې هم وه.
خو ښاغلی کمغل، زه یوه پوښتنه لرم. لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل، 1,80,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي، او دا مهم ویل چې له اوږدې مودې راهیسه د خصوصي پوهنتونونو لړۍ شروع شوې ده، پیل شوې ده. فکر وکړئ چې دغه 15 کاله یا شپږ کاله یا 1 کاله دوی په همدغه ډول باندې دغه ستونزې تاسې ومنلې چې شته، 80,000 کسان به داسې وانګېدو چې دوی په هغه په پوهنتونونو کې زده کړه کوي چې هغه په ښه سویه باندې دي، درسونه یې ښه دي، اما 1,00,000 نور دوی په هغه ستونزو چې تاسو ورته اشاره وکړه په دې ستونزو کې زده کړې دي او دوی فارغ شوي دي، فکر نه کوي چې دا د لوړو زده کړو ته ډېره لویه ضربه ده؟ یو لک کسان یو لک زده کوونکي فکر کوي د دغه ستونزو سره دوی پوهنتونونه خلاص کړل، معیاري سیستم نه و، ستونزې په زده کړو کې وي، په پوهنتونونو کې وي، د هر لحاظ نه ستونزې وي، دا یو لویه ضربه نه ده؟
خب قبل از اینکه مصاحب شما جواب بدین، حتما سوالات زیات هست. یک شنونده از ولایت لوګر آقای احساس است. سلام علیکم برادر، بفرمایید به برنامه خوش آمدین.
و علیکم د آزادی رادیو پخون کو تاسو ته ټول تاسو سلامونه وایم. بیا د ما دغه سوال د محترم له دغه کمال صاحب نه دغه د معرفت په برخه کې د دوو تیرو کلو د دولسم نه په لوګر کې دغه اعلانامې د شهادت نامې دغه نسته لرځي بيخي د غبره کې دي
ډېر مننه
باید او نه کې کوم چې غوړ نسته څنګه شال دي دغه پښتنه ما کوله
بخنه غوړم باید وایم چې زموږ د نن ورځې خبرونه د لوړ زده کړو وزارت پورې اړه لري، نه د پوهنې وزارت.
کوم څه قبل از شما جواب بتین سوال تلاش صاحب، یک چیز دیگر رو ما اضافه میکنم، میشه دوش یک جا جواب بتین، معیار برای ایجاد پوهنتون یا مؤسسه تحصیلات عالی در افغانستان چی است؟ معیار چی است؟
اجازه بتین که اول اون سوال ما جوابش مکمل کنیم. میره پدی که شک نشته چی ما مخکی میل چی ستونزشتا، ولی من با پخواته نزو من باید مخکی لار شو. تاسو پوهیږئ د دې نظام نه مخکې بل نظام وو، د طالبان نظام وو، په هغې کې سهال وو، یا د هغې نه مخکې د مجاهدین نظام وو چې د خپلمنځي د جګړو نظام وو، په هغې کې یو ډول وو. اوس د یویشتمې پیړۍ سره سم باید موږ خپل ځان عیار کړو. ما وویل چې ستونزې شته، ولې په دې باندې باید وغږیږو چې څومره ستونزې حل شوي. نن په دې باندې د لوړو زده کړو وزارت ویاړي چې یو ځل بیا د هیوادوالو اعتماد را ژوندی شو په خصوصي پوهنتونو کې. زه درته مثالونه درکوم، د مثال په ډول زموږ د یو دوه پوهنتونو ده د ټپ په برخه کې چې دی یو دوه پوهنتونونه کله چې فارغینو امتحان ورکړو په ستاج کې، د ستاج لپاره چې دی باید ستاج دوران ته تیر کړي، یو زیاته برخه پکې د خصوصي پوهنتونو چې دی کامیاب شي. دا دی یو موضوع ده چې په دې باندې دلالت کوي چې د هیوادوالو اعتماد یو ځل بیا راژوندی شوی. دویمه دا چې د الکترونیکي تذکیرو د ویش لپاره هم یو امتحان واخیستل شو، هغه د لوړو زده کړو وزارت لخوا واخیستل شو، د کانکور د کمیټې لخوا. په دې کې هم زیاته کچه هغه څوک کامیاب شوي چې هغه په خصوصي پوهنتونو کې خپل زده کړې کړي. نن د خصوصي پوهنتونو ځینې فارغین په غربي هیوادو کې په ماسټرۍ او په دکتورا باندې بوخت دي، ځکه چې دوی ته دلته زمینه مساعده او چې دوی باید په یو نړیواله ژبه باندې زده کړې وکړي. دوی لپاره اوس په غربي هیوادو کې هم دغه ستونزه حل شوې ده. خو به سوال شما هم کې جواب پتم کې معیار برای ایجاد یک پوهنتون چیست؟ شما میدانید که در سال 1393 یک پیشنهاد از طرف خود وزارت تحصیلات عالی به مقام علی ریاست جمهوری ارائه گردید. دو پیشنهاد، البته پیشنهاد به این شکل بود که در افغانستان فعلا که 128 یا 29 مؤسس فعلا کافی است، تا یک وقت باید ای به اصطلاح در حالت تعلیق باشه. بعد از 93 تعلیق کدام مؤسسه یا پوهنتون جدید البته ایجاد نشده، و پوهنتونهای سابق که بود به یک طبق قانون تحصیلات عالی و همچنان یک مقرره برای ایجاد مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی موجود است که در او تمام شرایط و چی چیزا باید آماده شه و کلش هست. مثلا
کاموال صاحب میبینید که بعض پانتونا مؤسسات تحصیلات عالی، اما تا که شما قبلا گفتین برخی تعداد بسیار کمی از پانتونا یا مؤسسات تحصیلات عالی است که بسیار خوب هستن، هم از نگاه تعمیر هم از نگاه معیارهایی که شما گفتین، ولی متاسفانه بعض پانتونا و مؤسسات وجود داره که وضعیتشان بسیار خراب است. یعنی حتی یک کورس لسان و انگلیسی و حتی مضامین مکتب آدم مقایسه کردن میتونیشان، ولی یک تماس داریم بعدا میشه صحبت کنیم.
تو خیلی زبل ندهی تو خیلی سب میره بانی
من نه تو پولو مخی تاسی استا مخترم نمان کاموال سات تلیمی در سلامون امران
کن کرمو بدن میره بانی تو خیلی سب
مخترم کاموال سات بخمی در سلامون امران کن دیر زیاد پولو پاریگن مرد مقتر بولو رو یعنی په لکاو لکاو نه پر مخ فارغ کیږي د عالي تحصیلاتو، نو دا خو یو اقتصادي ضعف لري، دا خو وقارو ته احتیاج لري. نو یوازې له ډاکټري له طب څخه ماسو چې هغه بیا کولی شي خپل کورنۍ وچلوي، دا نور خلک خو باندې له امنیتي قبله په دوایرو کې کار نشي کولی او بېکاري ده، نو په دې حق لکه دوی تاسو نن لري یا داسې معقول دلیل یا پلان چې دا خلک اقتصادي برحاله سیواز مکتب خو د دوی لپاره هم نه د پوهنه خو بالکل ضروری ده خو بیا هم د کور او آل او عیال ساتنه ځینې غواړي پلارو مورې کېږي چې نو دوی د دې لپاره څه شی دغه کړي دي خو زموږ امنیت هم خراب ده او ډېر فارغین هم د مکاتب بېخي ډېر دي زیات چې نو دوی یو پلان یو تصمیم لري
او ډېره مننه
توخی صاحب ډیر یو مهم ټکی ته اشاره وکړه توخی صاحب د طب موضوع یاد کړ ډاکټرانو جناب توخی صاحب زما په فکر باندې موږ په افغانستان کې نور ډاکټرانو ته ضرورت نه لرو په دې معنی باندې چې تاسو وګورئ چې نن د یوازې د هیواد په خصوصي پوهنتونونو کې نږدې 28 یا 29 د طب پوهنځي دي دا چې ټول ډاکټران شي دوی ته وظیفې د کومه پیدا کیږي ایا د سیم حتی په بعض ځایو کې د سیم لیدل شوی دی چې یو ډاکټر د طب نه فارغ شوی ولیزی به په یو بل اداره باندې کار کوي نو د لوړو زده کړو وزارت په خپل په رهبری شورا کې فیصله کړې چې یو تعداد پوهنځي ممنوع پوهنځي اعلان کړي دا په دې معنی نه ده چې موږ د طب پوهنځي بند کړو ولې د طب پوهنځي کم چې موجود دي دا به معیاري کو او پس له دې موږ چاته جواز د دې نه ورکو چې په هیواد کې نوې د طب پوهنځي جوړ کړي جناب توخی صاحب په خواني نظام کې خوشبختانه د پلان وزارت موجود و د پلان وزارت دنده دا و چې د هیواد په مختلفو بخښونو کې به دوی خپل سروي کوي چې په کوم بخش کې څومره متخصصین ته اړتیا ده د مثال په ډول په حقوقي بخشو کې څومره فارغان باید د حقوق پوهنځي ورکی په اقتصاد پوهنځي د زراعت پوهنځي د ویټرنری پوهنځي د طب پوهنځي انجینری پوهنځي تاسو پوهیږئ زما په فکر باندې فعلاً چې افغانستان ورته زیات ضرورت لري او اړتیا ورته لري زه فکر کوم باید زمونږ په طبیعي منابعو باندې کار وشي استخراج د معدنو باندې کار وشي په زراعت باندې په ویټرنری علوم باندې نو د لوړو زده کړو وزارت په پلان استراتیژیک کې دا موضوع واضح ذکر شوی ده چې موږ به پس له دینه که د جواز لړۍ پیل هم شي موږ به هغه پوهنځیو ته حق د اولیت ورکو کوم پوهنځي چې زمونږ هیواد ورته اړتیا ولري د مثال په ډول دوستان دغه نشي چې زیات وخت ونیسم د مثال په ډول تاسو پوهیږئ ګوره په لوګار کې د مس عینک پروژه ده ولې موږ دغه یو باندنی هیواد ته ورکو ولې موږ خپل متخصص ونه لرو چې د استفاده ونه کړو یا په شمال کې فقط دغه یو نقطه یا په شمال کې د نفت استخراج چي دي موږ خپل نفت لرو موږ غاز لرو ولې موږ بیا زمونږ لاس وګد نور هیوادو ته چرته زمونږ نفت په استخراج کې موږ سره کومه کوي که موږ خپل متخصصین او فنی کسان ولرو ایس اړتیا بنې نو د لوړو زده کړو وزارت پر اټلونکو کې دغه سی بخښو ته ان شاء الله اجازه ورکړي
بسیار تشکر کوم اوسه به مو ته شما گفتین بخښه که واقعا افغانستان نیاز داره به او باید تمرکز بیشتر صورت بگیره زاید صاحب در قسمت مشکلات حتما به شما مشکلات مواصلت کرده که تماس گرفتم وطنان ما چی کارهای شما کردین در این قسمت
سنجیده صاحب پیش از اینکه به مشکلات بیم احترامی که به جناب استاد دارم و شناختی که از ایشان دارم من نهایت احترام قائل هستم به شخص جناب کاموال صاحب چند نقطه را می خواهیم با صحبت های جناب کاموال صاحب ما افزود کنم کاموال صاحب گفتن که مدت 2 سال میشه که اینا پانتون های خصوصی سیستم های جور کردن و یا حداقل این محصلین قانونی ساختن تا جایی که ما شخصا خودم آگاهی دارم تقریبا از مدت 10-11 سال میشه که پانتون های خصوصی اول مؤسسات خصوصی بودن که بعدا پانتون های خصوصی با تبدیل میشن که در امو وقت هم قبل از امی انفاذ قانونی که در سال 1394 بوده امی طبق امو مقرره یا طبق امو لایه های یا طبق امو قوانی قبلی تحصیلات عالی که بودن اینا چی داشتن فعالیت داشتن با اساس از مو معیارای تعیین شده بعد از اونها جواز داده میشد که مثلا میتونیم گفته که شاید اگه اشتباه نکرده باشم اولین پانتون خصوصی در کابل و در افغانستان پانتون کاردان بود که اینا شدن خب محصلینی که قبل از این 2 سال که فارغ شدن و اینا برشان یک سیستم محصل بودن قانونی را برشان معیار ساختن قبل از او چی میشه؟ یک دومی که سوالی است که در خود قانون تحصیلات عالی میار برای ساختن یک پانتون هست که جناب استاد میگن که ما 3 کاتگوری پانتون داریم که پانتون اعلی است و پانتون متوسط است و پانتونی که در رتبه سطح پایین قرار دارن استاد میگن که در اینجا پانتون استادای ما دارن به این پانتون ها تدریس میکنن که اونا با لسان خارجی درست است که یک وسیله هست وسیله فهم و تفهیم است اما ما میبینیم که او اشخاص و افرادی که در کانکور دولتی حد اقل نمراتی را کس نمیکنه که ما با یک پنزه ای که امروز علاقه مند کمتر دارن، اما باز هم در پانتونهای خصوصی در همی پانتون کانکوری که سال 1396 سپاری شد با پانتونهای دلخواه خود رفتن. ما میتونیم بگوییم که در پنزه اقتصاد، در پنزه حقوق، در پنزه طب، در پنزه انجینری اینا رفتن. سوال در اینجا مطرح است، پس چطور امی شاگرد میاری شد، چطور امی شاگرد نابغه زمان شد که در اوجه نتانست حداقل نمره کامیابی را کسب کنه و در اینجا اینا به یک پنزه دلخواه خود اینا میرن؟ آقای سنجیده برز معذرت، یک دو چند
حرف دیگه موضوع دیگر رو من اینجا اضافه میکنم. زاید صاحبی خو موضوعات است که جناب استاد شما اشاره کردین و شنونده ها مدمن تماس میگیرن. ما هم گفتیم ولی نقش اداره شما
برای نقش اداره همی هم برای ما یک سوال است که با اساس امی سوالات ما اداره مبارزه با فساد اداری در وزارت تحصیلات عالی در بخش ساده سازی پروسه ها کار کرده که ما میتونیم بگوییم که ما در چندین موارد با وزارت محترم تحصیلات عالی ما کار کردیم که در پروسه ساده سازی هست.
خغل زهد داده زیاءالله اړیکه به مخلو رسل تاسو کول شي د مور کې زیاءالله لزابلنا مهرباني. خغل زیاءالله
مننه سلامونه تاسو استاد ګران ملما ته وړاندې کوم سلام له زابل ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. تاسو له هغه ملما څخه دا څه لرم چې کچېره اوس مطلب ده چې زما عمر زیات دی نه خو په سره کې اوسېدلو بیا دا چې د مکتب دغه نه ونه بیا اوس زما عمر تقریبا نولس شل کاله دی. اوس مکتب ته ولېدلی یم، یعنې سیمز مې ډېر تېر دی اته یا نه دی
سره د دې چې دغه پوښتنه خو مستقیم ماته نه راځي کېږي، دا باید د معارف ته پوښتنه کېږي. ولې زه چې څومره پوهېږم سن هیڅ نه و په دې کې نقش نه لري. خدای دې کړي چې ستا سن په اصطلاح د دیرشو او څلوېښتو نه واوړي. د افغانستان تحصیلي او تعلیمي نصاب په دې کې د سن مخه نه نیسي. زده کړې د هر چا حق دی، دې ته قانون حق ورکړی، اساسي قانون حق ورکړی. د لیسانس تر کچې پورې هر سړی کولی شي چې زده کړې وکړي. نو ماته اجازه راکړئ چې زاید صاحب یو څو ټکي
زاید صاحب خپل
مهرباني. آقای سنجیده سوال شما این بود که نقش اداره مبارزه با فساد اداری در مشکلات و یا هم در همین پروسه وزارت تحصیلات عالی چی بوده؟ بله، ما با شکایت هموطنان خودم رسیدگی کردیم طبق قانون و در پروسه های ساده سازی هم ما وزارت محترم تحصیلات عالی ما کار کردیم که از جمله میتونیم که ارزیابی اسناد تحصیلی هست، تبدیلی از یک پنزه به پنزه دیگه هست، توزیع عقد دیپلم هست، پروسه اعزام استادان پانتون به خارج از کشور جهت اشتراک در سمینارها هست، روند طی مراحل کاندیدان در بورسیه ها هست، روند استخدام در بورسه ها در خارج از کشور. یعنی یک از بخش اداری مبارزه با فساد اداری که یک ریاست است با نام تدابیر جلوگیری از فساد اداری که ما در یارسا ما کار کردیم و با شکایات هم ما رسیدگی کردیم که از طریق هموطنان ما برای ما رسیده که مثلا موضوع عقض دیپلم هست، تعلل در انجام وظیفه در توسط کارمندان وزارت تحصیلات عالی هست و همچنان بعض از موارد و شکایات از یک دپارتمنت هست که نمیخوایم طبق قانون نامی از نام بیاد بگیرم. و موضوع اخیری که برای ما مواصلت ورزیده که شخصا خودم ذریعه یک مکتوب به وزارت محترم تحصیلات عالی فکر میکنن که جناب استاد هم شاید در جریان باشه، یکی از پانتونای خصوصی شکایت یک معسل شکایت کرده بود که سطح تدریس ما پایین است اما سطح فیس ما بسیار بلند است، که ما هم این موضوع را رسما با جناب با وزارت محترم تحصیلات عالی ارسال کردیم، اما اگر اشتباه نکرده باشم پس در جواب برای ما تحریر شده که ما کدام معیار یا نرم برای اخذ فیس برای پانتون ها ما چی نکردیم، تثبیت نکردیم که در کدام چی باشه اندازه یک پانتون خصوصی فیس بگیرند. و از طرف دیگه امی قانونی که وضع شده در سال 1394 تمام میارای دریجه تثبیت هست و در دریجه گفته شده اشاره شده که باید در این عرصه کار شود و ایرم باید فراموش نکنن جناب سنجیده صاحب که تعدادش محصلینی که جناب استاد گفتن از 170,000 تا 180,000 یک جمع کثیر هستند که امی جمع کثیر پول هنگفتی به سکتور خصوصی میپردازند.
بله.
که در این عرصه امی قسمی که ما خدا نخواسته کدام بیتونیم به استاد نشود، امی قانون بسیار وسیع و غنی است باید تطبیق شود تا ما بتانیم واقعا تولیدی با کیفیت داشته باشیم. امی یک هموطن ما بسیار خوب اشاره کردند. اگر خواهیم نخواهیم، اگر ما امروز ما محسوس نکنیم، فردا می رو محسوس میکنیم. شما ببینین یک کسی از سکتور خصوصی فارغ میشن، قسمی چند تجربی چند روزی که ما در اداره داریم، مطمئنن که بر بعضی از اوقات تاسف ما با مو زمانی که او سپری کرده ما سرشونیم، حداقل دانش از او، حداقل می وقت زمان از او که در کرده بسیار درصد پایین هست.
زاید صاحب گپای بسیار خوب است، گپایی که شما گفتین، یعنی برنامه شما دارین در قسمت خوب وزارت تحصیلات عالی جناب استاد تشریف دارن، گپای خدا حتماً میگوین و بساس قانون کارشان هم پیش میره، ولی شما بسیار خوب گفتین به خاطر از اینکه 180,000 محصل است و این کسایی باید باشه که واقعا هم ظرفیت داشته باشن وقتی که فارغ میشن، به خاطر از اینکه سند میگیرن و سند در ادارات دولتی و غیر دولتی مصروف کار میشن و افغانستان نیاز داره، ولی اگر ظرفیت پایین باشه و به اون شکلی که ایجاب میکنه درس نخونده باشه و موجب فساد باشه، چه برنامه اداری شما داره؟
ببینین اداره مبارزه فساد اداری کدام برنامه یا مسئولیت مشخصی به ارتباط ندارن که اینا برن حساب کنترل کنن، درست؟ اما مسئولیتشان چی است؟ مسئولیتشان این است که رسیدگی به شکایت هموطنان کنن، مسئولیتشان این است که در بخش های ساده سازی کنن، مسئولیتشان این است که در روند تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری در سکتورهای مختلفی که مکلفیت تمام نهادهای دولتی وزارت خانه ها دو داره که رعایت کنه، مسئولیت از ایره داره. ببینم یک چیز دیگر اشاره ایشتی چی میکنم، ما کسایی را میشناسم که حداقل اینا فول تایم در وظیفه هستن و بعد از او یک ساعت دو ساعت اینا میرن به پهنتون، درست؟ اما بعد از پهنتون وقتی که اینا میرن صبح باز در چی هستن؟ در وظایف خود هستن. خب چی وقتی ای حداقل از امو شیوه تدریس خود یا از امو عوادات خود یا وظیفی که برای سپرده شدی ای و امادگی میگیره تا با در آینده
تماس داریم از آقای فرهاد از تگاب. آقای عبدالرحمن از ولایت تخار هستن. سلام علیکم برادر، بفرمایید، خوش آمدید به برنامه.
پختن لرم چه هم غلی زاهد و هم کمال سبت راجی کیگی زید سب ویلی چه موگا یو مکتوب در لور زدکر وزارت تلیگلی و دا مکتوب که ویلشی و چه دفیس یا دفیسونو در اندازه پارا باندی یا دفیسونو در لوروالی پارا باندی دو ویلی چه موگا هیچ دول قوانین د فیسونو د برابرولو د پاره یا د فیسونو د پاره باندې نه لرو. ستاسو وظیفه زاهد صاحب نظارت ده، په داسې حال کې چې زه یو راپور لرم چې دا کمال صاحب ته راجی کیږي، دوی ویلي چې موږ به د واحد فیس لپاره په خصوصي پوهنتونونو کې به د واحد فیس لپاره تعین کړو او واحد فیس به ټولو پوهنتونونو باندې ټول پانتونونه په دې باندې باید پوه شي چې واحد فیس باید دوی ته ټاکل شوی دی او دوی باید مراعت کړي. کمال صاحب دغه موضوع څنګه شوه او زاهد صاحب ولې دغه واحد فیس چې دوی ویلي او دغه نظارت تاسو پې کړی د دې مکتوب په ځواب کې تاسو څه اقدام وکړ؟
جناب تلاش صاحب تاسو دغه پوښتنه څو اړخه لري. یو که داسې اساسي توګه تاسو پوښتنې ته موږ ځیر سو، ډېر مسؤلیت و اداري مبارزه فسادداري په دې اړه نه ده چې تاسو کوم سوالونو ته اشاره وکړه. ډېر مسؤلیت د لوړو زده کړو محترم وزارت ده چې باید هم یو دوی لکه چې کله په یو کریکولم درسی باندې کار کوي، دوی په تاسیس د کمیټې باندې کار کوي، دوی د شورا علمي باندې کار کوي. د دې څنګ مهمه دا ده چې څنګه موږ یو معیار د فیس لپاره وټاکل چې هیڅ هیوادوال د موږ بدون د لوړو زده کړو نه بې برخې پاتې نه سي. یعنې دغه لوړ فیس باید دې ونه ګرځي چې هغه لاړ نه سي یو لوړو زده کړو خصوصي سکتور ته یا هم د دولتي ته، که چېرې هلته گنجایش نه وي خصوصي سکتور ته لاړ نه سي. دغه مکتوب موږ ته په دې ورسوي کې راغلی چې کوم اشتباه نه کړی، ان شاء الله همداسې یو موضوع جناب کمال صاحب په دې باندې بیا هم وضاحت ورکړي. اما د منګه نظارت بیا هم درته وایم چې هغه پروسې چې هغه ساده سازي شوي دي او هغه موارد چې هغه په ستراتیژي کې چې دغه ستراتیژي تاسو به هم بهتره معلومه چې په دې کې ټولو وزارتخانو او ټولو اداراتو ته مکلفیت ورکړي دوی د پلې کې. خو خ مسئولیت و هر ادارې ته و هر وزارت ته د قانون ده، په قانون کې کوم واک او دندې چې سپارل شوی دي دینه باید په ټوله او په تمامه کچه باید دینه چې وسه نظارت او هغه عملی او پولیسي تر څو دی وکول شي چې کار دی بهبود خواته لاړ شي. نو دا ته ټوله د موږ لپاره او د موږ د ټولو دیو کارکونکو لپاره چې په دولتي چارچوکاټ کې کار کوي دوی لپاره خ رڼا او خ مسئولیت او خ چارچوب ده.
کمال صاحب، د واحد فیس ټاکل په 1995 کال کې ویل شوی وو. یوازینی مکتوب چې دغه ادارې ته چې ښاغلی زاهد په حقیقت په نمائندګۍ باندې خبرې کوي اوس لیکل شوی دی، دغه پروسه څنګه ده؟
اجازه راکړئ زه د زاهد صاحب بعض انتقادونه چې وچې دي ته خو عقل یو جواب هم ولرم، ځکه چې هیوادوال به وایي چې د چې چپ پاتې شو حتمن دی جواب نه لري. زاهد صاحب ته محترم لرم، خدای دې ژوندی لري په خپله وظیفه کې. یو موضوع د دې یاده کړي چې تعلل د وظیفه زه نه پوهېږم چې په دې وظیفه کې به موږ څنګه تعلل کړی. زه شاید اوزمنګ اداره چې نږدې 28 کسه پرسونل لري د 128 یا 129 موسسو په خدمت کې، زه په خپل 2 بجې سبای راځم او د شپې 8 بجې بیرته ځم. پنځشنبه او د جمعې ورځ موږ مختص کړي په ولایتو کې د ماسلینو شکایتو ته، هر ولایت نه شکایت وشي چهارشنبه ماخام یا پنځشنبه سر د وخت حرکت کول ته ځو. او دا د خپل خدای سره تعهد کړی چې موږ به خلکو ته او ملت ته کار کوو. دا چې څوک تعلل په وظیفه کې کوي باید دا مشخص شي چې څوک دی او هغه جواب باید وي.
یک تماس هم میگیریم، شنونده روی خط است.
اسمت الله از غزنی.
پګان یوم شن پروسه یا ورسته بیا څنګه ملوسته و و یوم دغه څنګه د وې ته حق پک دي نو څه څه ورسته کوم د ترغه څنګه تر راځه کوي نه ښه لاس دی ولای ته شو راځي ولې څه جګي او کله په باندې هم په دې نه دارو کار کوم کی دي هغه هیڅ سواد هم نه لري د ابراهیم شن تاریخ هم نه وخت هم د کله نه سي ولای ته شو راځي د کار کوي څه څه سره ورور چې هغه او تصل یو اسکر باندې ګرځي هغه
اجازه
راکړئ چې زه دغه پوښتنې ته یو څو جوابونه وایم لنډ. اول دا چې کانکور امتحان په افغانستان کې کانکور امتحان معنا یې پلیسمنټ ټیسټ دی. اوس کابل پوهنتون کې موږ د کابل طبي پوهنتون کې مثلا د طب معالجوي پوهنځی لرو، دا په کال کې 100 کسان نیسي. چون هر پوهنځی چې دغې د جذب هغه ظرفیت کمی نمرې باید فوق العاده لوړل شي. د ټول افغانستان نه چې څوک که چېرته د کابل پوهنتون د طب پوهنځی د پخپله انتخاب کړي په دې کې شک نشته چې دا نمرې به لوړې ځي. دغه ستونزې ټولې موږ منو چې هغه څوک چې په دغه کانکور کې باید نمرې کمې وي خصوصي پوهنتونو ته به په کمو نمرو باندې نیول کېدل، ولې دا هم باید د یادونه بسود. لکه مخکې چې زاهد صاحب ویل چې اولنی پوهنتون چې په افغانستان کې د کارلان پوهنتون جوړ شو، اوس د دولتي نه که څوک 350 هم واخلي هغې ته یو ځل بیا امتحان اخلي چې راشي چې ته زموږ په سیستم باندې زده کړې کولی شي که نه شي کولی. دې نه بیا حتی د ژبې امتحان، تاسې ویل چې ژبه یوه وسیله ده، و چې دغه وسیله دلته زده نه وي دا دلته په صنف کې نه شي کېناستی. ښه لوړې پیسې امتحان اخلي ولې په صنف کې ورته اجازه نه ورکوي. راځو دې ته چې ستونزې ټولې منو چې شته، ولې دا چې موږ څه وکړل باید په دې باندې هم بحث وکړو. په تېرو دوه کالو کې د اول ځل لپاره خصوصا د طب پوهنځیو لپاره چې پخوا به پکې په سوونو کسان په یو موسسه کې نیول کېدل، موږ دغه کچه را ټیټه کړه چې هر پوهنتون چې د طب پوهنځی لري دا په یو سمستر کې د 100 کسان نه زیات نشي نیولی. دا چې پخوا به په زرګونو کسان نیول، موږ دا 100 ته دغه محدود دا محدودیت پکې خوده. دویمه موضوع دا و چې مهمه د فیس موضوع وه. فیس د خصوصي پوهنتونو په مقرره کې په واضح ډول په 14 ماده کې ذکر شوی. هغه مقدار پیسې دي چې په کال کې یو ځل یا په سیمستر کې یو ځل د تحصیلي خدماتو په بدل کې اخیستل کیږي. د کې شک نشته دا اوس باندې د سره چې په ټول افغانستان کې واحد فیس نشته او دا هم استفاده شوی د آزاد بازار نه. بدبختانه زموږ په هیواد کې د ځینې اصطلاحاتو نه سوء استفاده کیږي. د نړۍ په هیڅ خصوصي پوانتون کې تاسو د شي نشي لیدلی چې په ټولو کې به فیس یو شانی. موږ په دې معتقدو چې فیس باید مختلفی، ولې دا چې په افغانستان کې څنګه ده وو دا اوس زموږ چې بدبختانه نه د لوړو زده کړو په قانون کې، نه په کومه لایحه کې، او نه په کومه مقرره کې فیس د فیس په باره کې هیڅ خبرې نه شوي. دا اول ځل لپاره موږ دې ته کېناستو، لکه څنګه چې زموږ دوست مخکې ویلې، دا اول ځل لپاره کېناستو او په دې ته یو ځانګړی کمیسیون وټاکل شو چې د فیس هغه لوړه برخه باید موږ مشخصه کړو. داسې نه شو کولای چې ته په ټول افغانستان کې مثلا 15,000 فیس شو ته باید دا واخلې. موږ ویو چې د فیس لوړه برخه باید تعین کړو، مثلا 50,000 یو پوهنتون کوي شي چې لوړ فیس واخلي. باید پوهنتونو په خپل منځ کې سالم رقابت ته څومره چې ټیټولی شي دغه صلاحیت موږ پوهنتونو ته ورکوو. من د خپل کار په اولو کې بدبختانه چې د زین موسسات نه دا شکایت او د کتابخانه په نوم جدا فیس اخیستل کېده، د انټرنیټ کلب په نوم جدا فیس اخیستل کېده، د دویم چانس په نوم جدا فیس اخیستل کېده، یعنی په مختلفو نمونو فیسونه من د مختلفو نمونو باندې فیسونه اخیستل مخاوني ولا. دغه اوس چې زړه ستلالم د کاتب پوانتون یو مشکل من د پوانتون مؤسس رئیس د راغختي کمیسون ته په عین حال کې هغه مسلین چې موږ ته شکایت کړو هغه هم موږ راغختي بلاخره په مسولینو باندې دا ومنله سچ ماسل وای دا په حق ده. بل ډیره مهمه موضوع چې منګه د جال او د تقلب په موضوعګانو کې منګ د غریب سړی سره مواجه نه یي. بدبختانه منګ داغه چا سره مواجه چې هغه یا د ټوپک خاوند دی، یا د منصب خاوند دی، یا په یو لوی اداره کې کار کوي. اوس که تاسو وګورئ چې په ځینې مؤسساتو کې به دغه سي د متقلبینو او په اصطلاح دغه خیالي خلک چې هلته نمونه لیکل شوي دغه مخکې دوست موږ ټلیفون وکړو، یا د شورای ولایتي غړی دی، یا د پارلمان نه څوک دی، یا په یو لویه اداره کې دی، یا قومندان دی چې د ټوپک خاوند دی.
بر شما واضح است کوم اول سوی
غزو سدید؟ بله واضح شوه. ما تصمیم خود هم گرفتیم از یک تعداد ولایت وقتی که ما واضح شوه که قومندان است و این نخوانده، بالاخره ما تیم خود تعیین کردیم، بررسی کردیم، اسناد شکایت کردیم، به هیچ وجه او صاحب سند نمیشه.
شما در این قسمت چونی خو یکی از موارد فساد است که در قانون پیش بینی شده و مسئولیت اداری عالی نظارت و مبارزه با فساد است.
به ما اجازه بدین سب نه تنها که در جریان مانده ادارات ها، بلکه خود ما چونین اشخاص گرفتیم، ما تسلیم کردیم به چونین ادارات، ولی سبا که خبر میشیم پس موجه میگرده و پس با ما مستقیما ما را تهدید هم میکنه، میگه نه دیروز ما را تسلیم کردی به فلانی اداره، اینه ما پس امروز خلا شدیم، ما نمیدانیم که چی قسم کنیم. حتی ای تو هم شده وقتی که یک متقلب کار و جالکار بیایا اونو جا امزارم جالی بکنه و بالاخره برات میگه که سند ما را امزا کن، اگر امزا نکنی زندگی کرده نمیتانی. دامو ساحت میگرده ما بازم با مبخشای مربوطه راپورشان میتم که اینی ادم اینی تو کارم میکنه، ولی بدبختانه در مقابل هیچ چیزی نمیشم. میگم که بعض ادارات هم است که همیشه دوام میکنه که ما حاکمیت قانون باید باشه، ولی بدبختانه بعض وقتا از ما خواسته های غیر قانونی داره. ما اگه نامشانه بگیریم همی توی ادارات که با مبارزه هم میکنه با ضد فساد، شما میدانید که برای اولین بار ما در پوانتونه خصوصی موضوع امتحان کنکور یا پروگرام کنکور سال یک بار اعلان کردیم که سال دو بار نیست، سال یک بار است. ولی چنین ادارات قسم قسم تقاضا از ما میکنه که به هر شکلی که باشه ما اجازه بدین که ما یک صنف به خود دایر کنیم، دفتی دو روز باید دینی صنف باشه. ما بازم خواهش ما از همی ادارات این نیست که اول خود یا باید به حاکمیت قانون احترام قائل شوه، و وقتی که خود ما به حاکمیت قانون قائل نشویم چی قسم میتونیم که فساد در این جامعه از بین ببریم؟
خب زاید صاحب کامال صاحب پیشتر گفتن که شما گفتین که مثلا
یک چیز ما بگویم با خدمت جناب استاد که ما البته مستقیم با اینا نگفتیم که اینا با امیتیمشان تعلل کردن، در مجموع شکایتی که آمدن و همین شکایتی که ارزیابی شده، یعنی مواردی در انجام وظیفه تعلل بوده که مختص به این نیست که می ریاستی که در بخش سکتوری خصوصی کار میکنه. این در مجموع شکایتی که برای ما آمدن در سال 1395 نی در مجموع ما که بالاخره با اساس همین 18 موارد ما ایرا گرفتیم، ما ایرا اجراعات کردیم. ما یک نظر دارم جناب سنجیده صاحب، طلای صاحب و کموال صاحب، سنجی خود دیری دیگه داد چه رکتی هم تاسوی چه پا خصوصی پانتونون که زین زورواکی یا زین ها کسان شده چه اقا اخبال زور یاد اخبال سمت لگه نا فشار نه چه کچیر منگ دی کانکورد باز مینه که دلوار و زوکم دی وزارت لخوا پا پرا پرا منگ نظارتو که او دغا کم حقا چوکت لگه تاسو چه و سکال یا دیر که سیستم پلارا چه ولی چه اقا سیستم دی بایمتریکو دی خصوصی پا دی دولتی پانتونون که که دغا سی پا پرا جدیت سره دغا پروسی تدبیق سی او کچیر دغا پروسو پا تدبیق که یا ساده سازهی که تاسو دا همکاری ترتیال داره یا اداری فساد سره دی مبارزه دی عالی اداری یا ریاست دا زنگر ریاست چه ودی ریاست دا چه دو برخی کار کهی چه او ساده سازی دا او بل دمنگ او بل ریاست دا چه اغا سبداران دا چه خپل رئیس بی جمهور یعنی دولت رهبری ودی تا دیر زیاد پام کرده او مسئولیت منگ تسپرده منگ پرا پرا همکاری تا سر جناب
جناب استاد گفتن که کسایی را مشناسن یا شناسایی کردن که تزویر کردن یا مسئولیت شناس من هم میفهم شکایات از وطنان به یا از ادارات
سنجیده سب در استراتژی مبارزه علیه فساد اداری که با اساس نظارت در مورد نظارت ازو و با میان آمدن ازو یک اداره و یک قانون تشکیل شده که اداره ما هست که نظارت از تطبیق استراتژی میکنه و فرمان شماره 45 رئیس به جمهور سابقه هست که او هم وظیفه داده شده بود برای ادارات و بالخصوص برای اداره مبارزه و فساد اداری. در این استراتژی وضاحت داره که هر آن اداره که در امری به مبارزه و فساد اداری ناکار میکنه و یا با مواردی یا با مشکلات مبارزه و فساد اداری روبرو میشن، بالخصوص بخش تفتیش داخلی از اینا، این موارد اینا بس بارن به اداره عالی مبارزه با فساد اداری یا ارگان های عدلی و قضایی که اونا امی موضوعات موارد فساد اداری با پیش میبرن. مثلا ما گفتم میتونید مرحله کشف داریم بازار فساد اداری میکنه، تحقیقش مطابق با ماده 134 قانون اساسی افغانستان لوید سارانوالی میکنه، محکمه خوب کلگی مایان و روشن است که میرن به او ارگان ها اونا کار میکنن. اگر در مواردی که با همچون جناب استاد اشاره کردن اداره مبارزه و فساد اداری کاملا حاضر هست در عرصه های موارد فساد اداری در بخش ساده سازی و در بخش مشکلاتی که میخواین بررسی شوه یا با پیش برده شوه، اداره مبارزه و فساد اداری حاضر به همکاری هستن.
مننه یقین این کمال سی پتیر خود تاسو دیر معلومات لره چه دغه موضوعات باید تاسو لدغه اداری سره شریک کری تاسو مولی نده شریک کری کم موضوعات
یو تکی تیشاره کما زاید سی خود تکو تیشاره کلا دغه ده کانکور از ماوین تاسو او کتل پا سک کال نده پا دی دوالو کالو کی ده ده اول زل پارا پا طوله که ده نظام یو لوی لستر اولان واچه ده لورز دکل وزارت پا دی که پا استلا اولانه قدم که خود دا سکار نه ده چاګه کیدون کې نه ده دا سګور په ټول افغانستان کې لومړنه رون او یو شفافه کانکور چې په وادوالو په دې باندې اعتماد وکړ د دولت زده کو وزارت ولا سره وړنده و او خدای چې دلته یاد کم زمونږ د راتلونکو کال لپاره د خصوصي پوانتونو آزموینه هم د لوړ زده کو وزارت د کانکور د کمیټې له خوا اخیستل کیږي دا په ټول افغانستان کې په یو قسم کانکور ما د مخه ویل چې بدبختانه چې مونږ سوک نه پوي د اصلاحاتو ته زمون په پلار کې خندونه اچي او دا مې مخکې ویل چې هغه اتمن چې هغه د زور خاوندې او د منصب خاوندې
نو مې کول شي وخت
او د مثال به خې نو مې درته اخلم د مثال په ډول باندې مونږ په کابل کې یو په انتون چې د غیر قانوني ډول باندې ایجاد شوی مونږ د دې مخاوني ولا د لوړ زده کړو وزارت رهبری شو را فیصله وکړه چې سر لنن نه د مونږ سره اکاډمیک اعتبار نه لري، اعتبار ساقط شو، مونږه محصولین ته رسیدګي وکړه په زیاده دي چې دغه پوانتون مسول راشي د خارج نه خپل داوا مخکې بوزي د افغانستان په محاکمو کې بدبختانه یو وکیل صاحب جګیږي او دغه داوا مخکې وي او دلته هدف د وکیل چې شه ځکه چې د وکیل صاحب نوم ال تلیکل شوی چې سبا دی وکیل صاحب ته سند ورکړي
کوم پوانتون کوم وکیل صاحب
تاسو خپل پوهیږئ مثلا لازم نه چې بيخي نوم واخلم مثلا د یومف په اړه کې چې په افغانستان کې یو پوانتون په استلاب ایجاد شوی دا په اصل کې دا پوانتون په خارج کې نشته
د سویس په پوانتون کې د سویس په هیواد کې په دې نوم پوانتون نشته او دلته په دې نوم باندې ایجاد شوی چې ګویا د سویس نه یو شاخه افغانستان ته راغلی دا چې په دې کې په هغه وخت کې په ایجاد کې هر چا تعلل کړی هغه خپل کار دی ولکه چیرته موږ په دې باندې سترګې پټې کړو داسې یو خیانت ولرو بیا په پټ پاتې شو دا په خپله موږ په دې جنایت او په دې خیانت کې شریکي
بس بل اخره کوم اوس په موضوع چتو شو بسته شو
مې دا وخت وخت کې تصمیم گرفت وزارت تحصیلات علی برای اولینبار ولسی جرګه ما را خواستن چون یا شکایت کردن وقتی که گجرفتیم کمیسیون معرف و تحصیلات علی گجرفتیم ما دلایل خود گفتیم بالاخره وقت قناعت کرد مشکل وجه حل شد رئیس اجرای جمهوری اسلامی افغانستان ما را خواستن وقتی که گجرفتیم اسناد برشان نشان دادم دستی داموشو قناعت کرد و از سایت خود هم اعلان کرد خانم اول هم ما را خواستند وقتی که اسناد برشان نشان دادم بیخی دمو وقت قناعت کرد فقط تقاضایش اینی بود که با مشکل مسئولین رسیدگی شوه ما با مشکل مسئولین رسیدگی کردیم ولی بدبختانه بدبختانه آلی هم ایتو حمایت قوی ما نداریم او پوانتون با وجودی که ما لغو کردیم مگر سر به خود اونه فعالیت میکنه اینجا باید دولت ما را حمایت کنه وقتی که چندین پوانتونه چندین مؤسسات که غیر قانونی ایجاد شده باشه و در این مسائل او شریک باشه در تقلب و دجال اگر جلویشه به اینی شکل نگیری با اختار دادن و توصیه کردن و جریمه کردن در افغانستان اصلاحات نمیه زی یو ځل بیا ستاسې د راډیو د لارې ټول هیوادوالو باندې دغه کوم خدای نخواسته که دولت زموږ حمایت ونکړي من به لازم نه بولو چې خپل کار په دې شکل باندې په دې چوکۍ باندې مخکې لاړ شو زه د هیواد د لومړنیو اشخاصو نه خصوصا د رئیس جمهور نه غوښتنه کوم چې موږ باید په دې لاره کې حمایه کړي که چیرې حمایه نه کړي نو دا به مشکل چې موږ دغسې اصلاحات
مننه کوم اول صاحب سنجیده صاحب که تاسو موافق یاست ښاغلی زاهد دغه موضوع چې ښاغلی کمول صاحب اشاره ورته وکړله د خپل ډېر یو ښه قضیه ده د دې لپاره چې تاسو دا ځان سره درج کړئ هغه پوهنتون چې تر اوسه پورې غیر قانوني کار کوي دوی ټول ایجاد چې دوی باید ترسره کړي وای ترسره یې کړل خو هغه اوس هم د زورواکو لخوا د چارواکو لخوا د هر چا لخوا بیا هم غیر قانوني مخته روان دی کار مخته ځي دا قضیه کولی شئ تاسو ځان سره درج کړئ موږ په دې اړه باندې وروستي جزئیات ولرو ستاسو اجراات او اقدامات ولرو
خب په هیچ یک موضوع بسن یک موضوع را چون بسیار موضوع جالب است وزارت تحصیلات عالی وقتی که اعتبار نداره پیشش یه پانتون چطور فعالیت میکنه یعنی بساس چی؟
چند نقطه است که ایجا باید ما اشاره کنیم جناب استاد واقعا بسیار شفاف صحبت کردن بسیار صادقانه صحبت کردن هم فعالیت های خود گفتن و هم امو که نیاز به همکاری های دارند بخاطر پیشبرد روند تطبیق قانون و شفافیت سوال هم در امیر جا هست جناب سنجیده صاحب که چطور ایجاد شد و چطور فعلا هم کارهای غیر قانونی خود پیش میبرند به خاطر ایجادش تمام بخشای یا تمام پروسس تاسیس یک مؤسسه خصوصی در قانون تحصیلات عالی او جسارت داره که باید دارای چه معیار باشند استادای از اینا چه قسم باشند کوریکولم درسی از اینا با چه قسم باشند نیک وضاحت داره من به ارتباطی از اینکه تلاش صاحب میگه چه تاس باید رسیدگی وکړي په قانون کې وضاحت لري چې کله کوم اداري دي چې هغه کومه ستونزه د رسنیو له لارې نه اوري او هغوی باید آنن په دې ارتباط یا د هغو ستونزو ته باید رسیدگی وکړي یو دوم تلای صاحب دا یو نوی موضوع نه ده چې موږ وایو چې د رسنیو له لارې موږ یو موضوع واورو ما مخکې اشاره وکړه چې په ستراتیژي مبارزه علیه فساد اداري کې چې تقریبا 202 مخه ده سیده ستراتیژی جوړه شوی ده حتما جناب استاد هم په دې کې خپل نظریات ورکړي او د به مطالعه کړي پکې ټول موارد مشخص دي موضوع به هم تکراران وایم چې د لوړو زده کړو وزارت سره د اداري فساد مبارزه عالی اداره کوم قانوني واکونه لري کوم قانوني مسولیت لري په پرتله توګه دوی آماده تر څو دوی سره په ټول ارسو کې همکاري وکړي
ډیره مننه نو ظاهرا موضوع د سخکاري چې او د لوړ زده کړو وزارت متاسفانه ناتوانه دی د زورواکو سره مخ دی د فساد سره د مبارزې عالی اداره هم خپل ستونزې لري او قربانیان په عمومي توګه خلک دي
یو شی وایم چې ستونزې موږ نه لرو طلای صاحب ستونزې په دې کې موږ نه لرو چې موږ له قانون نه حد اقل که یو سانتی هم مخکې حرکت کړو او په دې معنی تر ټولو اول به موږ له قانون سرغړونه کړي.
استاد تشکر زاهد صاحب چې وخت برنامه
کم ده خو زه یو ټکی ته اشاره
کوم
چې وخت چند ثانیه داریم میگم دغه یو مثال چې ما تاسو درکم د سینول هم واسیدی تاسو ویل مثلا د پژواک په نوم باندې یو موسسه زاهد صاحب تاسو مخکې ته اشاره کړ د پژواک موسسه د سینم چې داس موږ په وخت کې و دا په مخکینو کلو کې مخکینو